بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو، په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سړک گیډه گیډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 2400 هجری لمریز کال د چنګاخ د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د ذوالقعده یا میانې د میاشتې لا دولسم او د 2020 میلادي کال د جون لا 23 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سمدرته خبرونه وړاندې کیږي. په خبرونو کې د حملو د زیاتوالي په ارتباط د نعمت الله افغان راپورت هم وړاندې کیږي. بیا هم د جون د شلمې په پلمه په نړۍ کې د بېځایه شویو د شمیر زیاتېدونکي بهیر تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم لویدیځ آسیا په تیرې اونۍ کې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي، او له دې وروسته هم د نوښتونو پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درکته. عزیزانو، یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غوسم پام وکړی دی محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، لوړدبا پوزی کمانډانانو د اسلامی ایران له منتخب ولسمشر سره کتنه وکړه. ایران په زیرتیا سره د افغانستان اندیښمنون کې وضعیت تعقیبوي. سیما او نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د نوي څپې توان نه لري، او افغان ځواکونو ګڼ شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. لوړدبا پوځي کمانډانانو د اسلامي ایران له منتخب ولسمشر سره کتنه وکړه. د ایرنا له راپور سره سم د ایران لوړدبا پوځي کمانډانانو او د وسلوال ځواک لوی درستیز لا سید ابراهیم رئیسی سره کتنه او د ولسمشر په توګه دغه د انتخاب مبارکي وویله. جنرال باقری د ایران د ساتندوی ازواک، پوز، پولیسو، دفاع وزیر او نورو لوړدبا پوزی کماندانانو د ایران لا منتخب ولسمشر خاغلی رئیسی سره کتنه وکړه. د پوز لوړدبا کماندانانو په دغه کتنه کې په ټاکنو کې د رئیسی د بریالي توپ د مبارکي پترس کې د پیاوړی ایران په بڼه غورا کیدا، او بیلا بیلو ډګرونو کې د اسلام ایران د وسونو د لوړتیا او نوی حکومت سره د مرستې لپاره د وسلوال ځواک پر چمتووالی ټینګار وکړ. سید ابراهیم رئیسی د ولسمشرې په ټاکنو کې د 1,925,315 رایو په ترلاسه کولو سره د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب شو. اسلامی ایران په زیرتیا سره د افغانستان اندیښمنون کې وضعیت تعقیبوي. د ایرنا له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت واندوی خاغلی خطیب زاده بیګا په افغانستان کې ورستیو نخته او تاوتریخوالو ته په اشاره سره جوت کړه. ایران په زیرتیا سره د افغانستان اندیښمنون کې وضعیت تعقیبوي. خاغلی خطیب زاده په ټویټر کې د خبرې په کولو سره چې ایران سملاسي د تاوتریخوالي د کمولو، د قانون حاکمیت ته درناوی او په افغانستان کې د پراخو خبرو اترو وختونو کې زیات کړه. د امریکا خراب سیاستونو په سیمه کې اوږدمهاله پایلې درلودلې دي او همدا اوس هم د امریکا غیر مسؤلانه کړشار د زیات تاوان د زغملو په حال کې دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان بیلابیلې سیمې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دي. د طالبانو پراخې حملې او لازنو ولسوالیو د افغان عسکرو شاتګ او د طالبانو لاسته د ولسوالیو ورتللو د افغانستان د خلکو سیاسي او مذهبي شخصیتونو او ګوندونو د اندېښنې سبب ګرځېدلې دي. تخ راوانچی وایي چې سیمه او نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د نوي څپې توان نه لري. د ایرنالا راپورټ سره سم په ملګرو ملتو کې د اسلام ایران دایمي استازي ښاغلي مجید تخ راوانچی د افغانستان امنیتي وضعیت د جدي اندېښنې سرچینه وباله او جوته کړه. په افغانستان کې ورور وژنه او تاوتریخوالي احتمالی نوی چپا یوازې د بې‌ثباتۍ او ناامنۍ د نوی چپې سبب ګرځي چې نور افغانستان سیمه او نړۍ دغه د زغملو توان نه لري. ښاغلی تخروانچی له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتلو ته په اشاره سره وویل له افغانستانه د بهرنیو عسکرو په وتلو سره طالبان د زور لپاره کومه پلمه او توجیه نه لري. پر دې اساس باید تاوتریخوالی بند شي. ښاغلی تخروانچی پر دې په ټینګار سره چې اسلام ایران تل د افغانستان په څنګ کې ولاړ دی وویل ایران یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو په شمول له ټولو لورو غواړي چې د افغان ولس ګټې د نورو له ګټو بره وګرځي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ښاغلي ابراهیم رایسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي وړاندې کړې ده. د افغانستان د ولسمشرې ماڼۍ څخه په خپرې شوې بیانیې کې راغلي چې محمد اشرف غنی د ایران نوي ټاکل شوي ولسمشر سید ابراهیم رایسی ته د هغه هیواد په ټاکنو کې د بریا مبارکی ویلی ده. د افغانستان ولسمشر په یوه ټلیفوني تماس کې د ایران منتخب ولسمشر ته ویلي چې افغانستان او ایران ګاونډي هیوادونه دي او هیله لري چې د تهران او کابل ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ملګرتیا نوره هم پراخه شي. د ایران منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم اشرف غنی ټلیفوني اړیکې مننه کړې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او ملګرتیاو په پراختیا ټینګار کړی دی. د یادولو ده چې ښاغلی سید ابراهیم رئیسی د خالی په ورځ د ایران په ترسره شویو ټاکنو کې د اکثریت رایو په ترلاسه کولو سره د دغه هیواد منتخب ولسمشر انتخاب شو. زمونږ غلا تهران اوري. افغان ځواکونو ګڼ شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت په تېر شاوروس کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت تازه د یوې بیانیې په خپرولو سره ویلي چې د کندوز ولایت علي آباد ولسوالۍ هم بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. په همدې حال کې بیا د میدان وردکو امنیه قماندان مصطفی رسندویو ته تایید کړي ده چې دغه ولایت جغتی ولسوالۍ طالبانو په لاس نسکوره شوې ده. د یادولو ده چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي په لسو ولایتونو کې په زرګونو خلک د طالبانو خلاف راپاڅېدلي دي او وزارت ورته د طالبانو خلاف د جنګېدو لپاره وسلې هم ورکړې دي. د یاد وزارت مرستیال ویاند فواد امان رسندوی ته بیا ویلي چې ولسی وګړي په تخار، بغلان، جوزجان، سرپل، فاریاب، کندوز، بلخ، پروان، قندهار، کاپیسا او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو پر ضد جنگ کې برخه اخلي. د طالبانو پر ضد په ځینو ولایتونو کې د ولس د راپورته کېدو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز تازه بدل کړی دی. د افغان کړکیچ د حل یوازینی لار خبرو اترو ته بیرته ګرځېدل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازی میرمن دیبرا لانز ویلي چې په افغانستان کې له روان بحران څخه د وتلو یوازینی لاره د خبرو اترو میز ته بیرته را ګرځېدل دي. نوموړي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپلې وینا کې زیاته کړې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان کې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی او که چیرې بیړنۍ اقدامات ونه شي نو په دغه هیواد کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ترلاسه شوي راسته راوړنې به له یوې مخې له منځه لاړې شي. هغې ټینګار کړی چې د افغانستان لپاره یوازې یوه منل شوې لار وجود لري او هغه هم دا دی چې ښکیل اړخونه زر تر زره جګړه ودروي او د سولې خبرو ته بیرته راوګرځي. بلخوا د هندوستان ټایمز ورځپاڼې لا ترګرې سره د مبارزې په برخه کې د قطر د ځانګړي استازي مطلق بن مجاهد القحطانی لا قوله ویلي چې هندي چارواکو په قطر کې لا طالب مشرانو سره لیده کاته کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې لا طالبانو سره د هندي چارواکو د لیدنې خبر وروسته تر هغه ورکول کېږي چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو اونیو کې دوه ځله دوحې ته تللی او د یاد هیواد لال رتبا چارواکو سره یې خبرې اترې کړي دي. ورسپانې د قحطانی لا کوله ویلي چې دا فکر باید ونه شي چې طالبان به په راتلونکي کې پر ټول افغانستان واک وچلی، خو ټینګار کوي چې دا ډله د دغه هیواد په راتلونکي کې مهم رول لري. هغه څرګنده کړې ده چې افغانستان باید د نیابتي جګړو په ډګر بدل نه شي ځکه امن او باثباته افغانستان د پاکستان، هندوستان او ټولې سیمې په ګټه دی. د هوان مرمۍ لګیدو په پیښه کې 15 ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د لغمان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د ولایت په مرکز کې د هوان مرمۍ 15 ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ملي امنیت اړوند قطعي په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا چې پیښه د مرکز مهترلام اړوند ارمل سیمه کې شوې ده چې له امله یو ماشوم وژل شوی دی او سالور نور هم ټپیان دي. معلوماتو له مخې دا په روانه میاشت کې دریم برید چې ترسره کیږي او پکې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړي. تیر کال 1500 ماشومان د جګړې په لیکو کې جذب شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر کال کې له شاوخوا 1500 ماشومانو په جګړو کې د عسکرو په توګه ګټه اخیستل شوې ده. سرچینې په خپل تازه یو راپورټ کې ویلي چې لا هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وسلوال ډلې په خپلو لیکو کې ماشومان باری او وسلې ورکوي. د سرچینې د راپورټ په حواله په تیر 2000 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 8500 ماشومان د جګړو په لیکو کې مارل شوي چې لا د ډلې څخه 2200 بیا هم وجل شوی دی. ملګرو ملتو د جګړو په لیکو کې د ماشومانو ګمرل بشر ضد کړنه بللی ده او د دې چارې د مخنیوي غوښتنه هم کړې ده. د ملګرو ملتو په راپورټ کې ځینې افریقایي او آسیایي هیوادونه د هغو هیوادونو په لیکه کې یاد شوي دي چې وسله والې ډلې پکې ماشومان په خپلو لیکو کې ګماري او د جګړو ډګر ته ورلیږي. کرونا د چین یو ښار قرنطینه کړ. د چین د ګواندونګ پر نفوسا اوستان او ولایت کې دونګوانګ خار د کرونا ناروغي په وجه قرنطینه شوې ده. د نړیوال راپورټ سره سم د چین چارواکو د دونګوانګ خار له خلکو غوښتي چې یوازې په بیړنیو حالاتو کې له کوره ووزي او هغه کسان هم چې له خار ووزي باید لوتلو مخکې د کرونا از میخت ورکړي او کا نتیجه منفی نو بیا لدغه خره وتل شي. د کرونا ویروس ډیلټا ډول چې لومړی ځل په هندستان کې ولیدل شو په دغه سیمه کې راپورټ شوی دی. د ډونګوانګ خر د یو ډیر شو ورځو لپاره لدغه ویروس سره او د ویروس لدغه ډول سره مبارزه کوي. د دې محل خبرونه لا پاملرنې مو یو دنیا مننه.
د 203 تندر کلوردو د رسنیو چارواکو رسنیو ته پیوره لګل شوی پیغام کې ویل چې تیر ماښام افغان ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ اړوند د ګلردین او کجکی سیمو کې پر وسلوالو طالبانو یو لړ عملیات ترسره کړي. د یاد قول اردو ویان ایمال محمد ویلي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي او زیات اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
تیر ماښام ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو د پکتیکا ولایت د سروزې ولسوالۍ اړوند د ګلددین او کژکي په سیمه کې په طالب ترهګرو هدفمند عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شول او 19 تنه نور ټپیان شول او یو زیاته اندازه وسلې او مهمات د دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلل. په یادونه خطه کې د الله په فضل دفاعي او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو قاري یوسف احمدي د طالبانو ویاند رسنیو ته په څو کړو پیغامونو کې ویلي چې د روزګان ولایت چوره، د کندهار ولایت میوند او د زابل ولایت شاجو ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي، خو د روزګان ولایت د والي ویان احمد شاه ساحل بیا د چوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او زیاتوي چې له چوري ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه د یو پلان له مخې مرکز ترینکور ته انتقال شوي. هڅه مو وکړه د کندهار او زابل ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو نظرونه هم ولرو، خو بریالي نه شو. په دې وروستیو کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو مختلفو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې د راپورونو په اساس ډېری ولسوالیو څخه افغان ځواکونو شاتګ کړی او بعضې ولسوالۍ بیا بېرته افغان دولت په تازګۍ سره نیولي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
عزیزانو، دا چې دغه راپور دته په خبرونو کې خپور نه شو، په دې حکله بخښنه غواړو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزیزانو، د جون د شلمې په پلما په نړۍ کې د بې ځایه شویو د شمیر زیاتېدونکي بهیر دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د جون د شلمې په پلما بې ځایه شوي د نړۍ د نفوسو مهمه برخه جوړوي. د ملګرو ملتونو د نویو شمیرونو له مخې په نړۍ کې تر 2.8 میلیون زیات بې ځایه شوي موجود دي چې د نړۍ د نفوسو 1% جوړوي او د یو ستر هیواد له نفوسو سره سمون خوري. په عمومي طور په نړۍ کې بې ځایه شوي په دوو ډلو ویشل کېږي. هغه بې ځایه شوي چې په خپلو هیوادونو کې د ناوړه کورنیو حالاتو له امله بې ځایه شوي دي چې شمېر یې کابو 8.5 میلیون تنو ته رسېږي، او دوهمه پرګنه بیا هغه بې ځایه شوي یا کډوال دي چې د خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور دي او نورو هیوادونو ته کډواله شوي دي. په تېره یوه لسیزه کې هر کال په نړۍ کې د بې ځایه شویو شمېر زیات شوی دی. په حقیقت کې سږ کال د یاد بهیر په دوام کې د نړۍ د بې ځایه شویو شمېر کې زیاتوالی راغلی. تېر کال هم د کرونا د خبروي سره سره د نړۍ د بې ځایه شویو په شمېر کې 4% زیاتوالی راغلی و. دغه څه چې له یو هیواد څخه نورو هیوادونو ته د خلکو د کډوالۍ سبب ګرځي کورنۍ تاوتریخوالی او نامعلوم حالات دي. په تیر کال کې په هیوادونو کې د کورنۍ بې ځایه شویو په شمېر کې 2.3 میلیون زیاتوالی راغلی چې اکثره د ایتوپیا، سودان، موزمبیک، یمن، افغانستان او کولومبیا د هیوادونو خارج دي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرینو د چارو لوړی کمشنر فلپیو ګرانډي د جمعې په ورځ ویلي چې په 2000 میلادي کال کې د کرونا د وبا د محدودیتونو او ګرزبندۍ سره سره د جګړو تاوتریخوالو او بشري حقوقو د تیروتنو له امله 3 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. د جغرافیې له نظره په نړۍ کې د بې ځایه شویو تر ټولو زیات نفوس هم په هیوادونو کې دننه او هم له هیوادونو څخه بهر د افریقې د براعظم او د لویدیځې آسیا پورې تړاو لري. دغه دوی یادې شوې سیمې د نړۍ د نورو سیمو په پرتله د بهرنیو زبر ځواکونو د لاسوهنو له امله د کورنیو جګړو او تاوتریخوالو د ناوړه ناروغیو خپروي او د حکومتونو د ناکارندوب کاتونکي دي. په داسې حال کې چې په نړیوالو اصولو کې د انساني کرامت رعایتول د یو نړیوال ارزښت په توګه منل شوی دي، خو بشري حقوقو سره سیاسي لوبې سبب شوي چې د هغو هیوادونو چارواکي چې زیات بې ځایه شوي پکې میشتي او هم نړیوال قدرتونه د خارجو تلپاتې غمیزې باندې بدلیدو په حال کې ده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
عزتمن اوریدونکو، اوس ما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمری کال د ذیقعدې همیانې میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د جون له 23 نیټې سره برابره ده. څلور سوه پنځه اتیا کاله وړاندې د 1516 میلادي کال د جون په 23 نیټه د اوسني سویس په پلازمینې جنوا کې د فرانسې اصلاح پالو د روحاني جان کالوین پاسون پیل شو. هغه په 1509 کال کې زیږیدلی و او د حقوقو او الهیاتو په څانګو کې زده کړې وکړې. کالوین له هغه ځوانۍ د پروتستانیزم له غورځنګ سره چې مارتین لوتر تاسیس کړی و یو ځای شو. کالوین د پروتست مذهب پلویانو په مرستې سره جنوا ونیوله او هڅه یې وکړه هلته د مذهب او د دینی رهبرانو حکومت په اساس یوه ټولنه جوړه کړي. د فرانسې دغه روحاني د کالونیزم مکتب بنسټ کېښود او د مسیح دین د بنیاد نومې کتاب یې خپل اعتقادات تشریح کړل. کالوین د پاپ او کلیسا قدرت رد کړ او انجیل یې د مسیحیت یوازنۍ سرچینه وبلله. هغه همداراز مدعی و چې متعال خدای له مخکې د نړۍ ژغورونکي ټاکلی دي او پر دې اساس د انسانانو د خیر او شر عملونه په آخرت کې د هغوی پر برخلیک هیڅ اغیزې نشیندي. دوه سوه څلور شپېته کاله پخوا د 1550 میلادي کال د جون په 23 نیټه د هند په شمال ختیځ کې واقع په بنګال د انګریز او هندي پوځیانو ترمنځ لومړنی جنگ وشو. په دغه جګړې کې چې پلاسی نومیږي انګریزان بریالي شول او پر بنګال چې په هغه وخت کې د هند یوه برخه و مسلط شول. انګلستان د 13 پیړۍ په لومړیو کې د ختیځ هندي شرکت ایست انډیا کمپنی له لارې په هندوستان کې نفوذ پیل کړی و او په ورپسې جنګونو کې د هند پوسته پر ماتې ورکولو سربیره خپل اروپایي سیاله فرانسه هم له هنده وشړله او بالاخره په 1515 کال کې پر هندوستان د الله آباد استعماري تړون وتپه. له دې وخته راهیسې کابو دوه پیړۍ هند د انګلستان مستعمره و او دغه هیواد د هندوستان سرچینو په غلا کولو سره ډېر شتمنۍ ترلاسه کړې. یو سل دیالس کاله مخکې د 1200 ملیز کال د چنګاښ د میاشتې په دوهمه نیټه د مشروطیت د پړاو لومړنی ملي شورا په داسې حال کې چې د جوړېدا یې لنډه موده تیرېدله د محمد علي شاه قاجار په حکم سره پرې د توپونو برید وشو او وتړل شوه. له ملي پارلمان سره د محمد علي شاه قاجار د مخالفت له اعلانېدا وروسته د روسیې د کرنیل الیاخوف په قمندانۍ سره قزاخ پوځي ځواک د ملي شورا پارلمان کلا بند کړ او د هغوی او مشروطه غواړو ترمنځ جنگ وشو. په پیل کې مشروطه غواړي بریالي شول خو د ډګروال لیاخوف په حکم سره پارلمان په توپونو وویشتل شو او وران او بیا هم چورتالان کړی شو. په دغې پیښې کې یو شمېر مجاهدین شهیدان شول او یو شمېر نور د محمد علي شاه مامورانو ونیول او بیا یې جلا وطن کړل. همداراز د ملک المتکلمین او میرزا جهانگیر خان شیرازی پشان آزادی غواړي په دار وځړول شول. په دې توګه د مشروطیت د پړاو لومړني پارلمان رنګ او په ایران کې د صغیر استبداد پړاو پیل شو. اته نوي کاله پخوا د 1440 هجري قمري کال د ذیقعدې د میاشتې په 12 نیټه یو ایراني قدرمند شاعر ادیب نیشابوري وفات شو. هغه په 1211 هجري قمري کال کې د ایران په شمال ختیځ په نیشابور ښار کې وزیږید او په ماشومتوب کې د چچک ناروغۍ په وجه د هغه یوه سترګه ړنده شوه. خو له پریمانه علاقه او زیار سره سره د علم او پویز د کولو ته مخه کړه او په عربي ادبیاتو او د هغه وخت په نورو دود او علومو کې له مهارت موندلو وروسته تدریس ته مخه کړه.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لس کم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدل شي.
لویدیز آسیا پا تیره ونی کی
گرانو و قدرمن دوستانو دا تودو سلامونو پولاندی کولو سرا ززیب شاهین
دالی اصغر حویدی سرا
لویدیز آسیا پا تیره ونی کی لیو بل پروگرام سرا ستاسو پا خدمت کی و حیل دا چستاسو دا پام و استفاده ورد اگرزی د بیرغ نسا یا لاریون تر سره کېدل او په لبنان کې عمومي هړتال په تیرونه کې د لویدیځ ایشیا له مهمو پیښو څخه بل کېږي.
ایزانو د کابینه د تایید په موخه د اسرایلی رژیم د پارلمان غونډه د یک شنبه په ورځ تر سره سوه. د اسرایلی پارلمان شپېته غړو په دغه غونډه کې د نفتالی بنت له وړاندې سوي کابینه ته د باور رایه ورکړې او 950 غړو بیا ورسره مخالفت وښوده. د دې غونډې د ترسره کېدو پر مهال د بنیامین نتنیاهو پلویانو د پارلمان دننه او بهر شخړې جوړې کړې او هڅې یې کولې چې نوې کابینې ته د کنسرت د غړو د باور رایې د ورکولو مخه ډب کړي. د نتنیاهو پلویانو په کنسرت کې شخړې جوړولې تر څو له واک څخه د لیکود د ګوند د مشر له لرې کېدو مخه ونیسي. لیکن د پارلمان د اسرایلی رژیم د پارلمان مشر د نتنیاهو یو شمیر پلویان له پارلمانه وایستل. د نتنیاهو ګواښونه لابې او شخړې نتیجه ور نه کړه او هغه د مجبورۍ له مخې د لومړي وزیر کرسی نفتالی بنت ته ورپرېښوده. د نتنیاهو خواشینۍ څېره چې پس له 12 کلونو له واکه لرې کېدل د نړیوالو رسنیو په لومړي تیتر بدله سوه. د پارلمان د باور پرای سره نفتالی بنت د سیونیستي رژیم د 13 لومړي وزیر او د دې رژیم د شپږ جشم کابینه مشر په توګه وګمارل سو. همدارنګه په دغه غونډه کې د رای په پایله کې میکی لوی د یش اتید له ګوند څخه د کنسرت یا د اسرایلی رژیم د مشر په توګه وټاکل سو. دا په داسې حال کې دی چې یارو لوین د لیکود له ګوند څخه د نتنیاهو د واک په کلونو کې د کنسرت مشرتوب په غاړه لرل. په دې توګه د سیونیستي رژیم کنسرت د نتنیاهو 12 کلنۍ واک ته د پای ټکی کښېښودل او نفتالی بنت چې یو افراطي سیاستوال بلل کېږي د هغه ځای ناستی سو. بنت هم داس یو کس دی چې د هغه پراتلو سره داسې نه ښکاري چې د سینستي رژیم په خبیثانه خوی او اخلاقی کوم بدلون راسي. نه څلوېښت کلن نفتالی بنت به د دوو کلونو لپاره د سینستي رژیم مشرتوب په غاړه ولري او وروسته به یایر لاپید د هغه ځایناستی سي. دې ته په کتو سره چې د اسرایلي رژیم په نوې کابینه کې د غړو ترمنځ په تېره بیا د شیپال نفتالی بنت او کینپال لاپید ترمنځ اختلافات زیات دي، داسې ښکاري چې د اسرایلي رژیم نوې کابینه هم کمزورې او ماتېدونکې ده، ځکه چې د لیکود ګوند او په سر کې نتنیاهو به د دې کابینې د پاشلو لپاره هلې ځلې وکړي.
د بیرغ د نسا لاریون ترسره کیدل هغه هم په نیواکي قدس کې د لویدیځې ایشیا له مهمو پیښو څخه بلل کیږي. سیهونیسټي خارجو د تیرې هفتې د نهې په ورځ په نیواکي قدس کې د بیرغ نسا لاریون ترسره کړ. د نفتالی بنت له لوري جوړه شوې کابینه د دې لاریون ترسره کېدو جواز ورکړی و. دغه لاریون د اسرایلي رژیم د توکمز کرکو خودنه کوي. د بیرغ د نسا ترسره کوونکې او پلانونکې سیهونیستي نسل پرستی ده. د نیواکي سیمو په عربي سیمو کې د بدلون د چارو مشر احمد طیبی وویل د بیرغ نسا د سیهونیستانو د نیواګرۍ او د نسل پرستی نښې دي. د پام وړ خبره دا ده چې په دغه لاریون کې ډیرو کمو سیهونیستي خارجو برخه اخیستې وه او لاریون په کلکو امنیتي تدابیرو کې ترسره شو. سیهونیستي وحشي ځواکونو د قدس شریف د پخوانیو سیمو لارې بندې کړې وې. د سیهونیستي رژیم چارواکي چې له یوې خوا د سیاسي بحران په اوج کې د یوې پیاوړې کابینې په جوړولو کې پاتې شوي وو او له بلې خوا په غزې باندې په یرغل کې له ماتې سره مخ شوي وو، مجبوره شول چې د سیهونیستو خارجو د لاریون لاره بدله کړي چې هغوی له الاقصا جماعت او د مسلمانانو له سیمې لرې پاتې شي. په دغه لاریون کې د سیهونیستانو د کمزوري حضور له امله د فلسطیني ډلو په چلن کې وروستي بدلونونه دي. فلسطیني ډلو وار د مخه لا د بیانیو په صادرولو سره په نیواکي قدس شریف د غزې پتلانګه او نورو سیمو کې له فلسطینیانو وغوښته چې د سیهونیستي رژیم له هر ډول لمسونکو اقداماتو په وړاندې یو موټی مقاومت وکړي. په دې لړ کې فلسطینی خارجو د غزې او نیواکي فلسطین په سرحد کې د اور لګونکي بالونو یا بړبوکو په الوزولو سره په سیهونیستو میشتو خارګیو بریدونه وکړل چې د سیهونیستو رسنیو له راپور سره سم د لسګونو اور لګیدلو سبب وګرځید. د فلسطینی مقاومت ډلو خبرداري ورکړ او د قدس په پخوانی سیمو کې د فلسطینی خارجو ګڼ حضور په یادو سیمو کې د بیرغ د نسا یا د دغه بیرغ د رپولو لاریون ترسره کېدو مخه ونیوله. په ټول کې دا هغه اسباب دي چې د بیرغ د نسا په لاریون کې د سیهونیستي خارجو د کمزوري حضور سبب وګرځېدل. په ټول کې په دغه لاریون کې د اسرایلی تبلیغاتو سره سره سو زره کسانو ګډون کړی وو. Thank you.
ایزانو لبنان کې تیر اونۍ د ولسمشر د پارلمان مشر او لومړي وزیر ترمنځ لفظي شخړې رامنځته شوې. شخړه هغه مخال شروع شوه چې سعد الحریري دعا وکړه چې نبیه بری یوازنی هغه کس دی چې د تخریب په ځای د کابینې له جوړېدو څخه ملاتړ کوي. تر دې وروسته د لبنان د پارلمان مشر نبی هم د یوې بیانیې په صادرولو سره له میشل اون څخه په توندو نیوکو سره هغه د کابینې جوړولو کې د پرله پسې ناکامیو لامل وباله. هغه ویلي وه چې د لبنان ولسمشر میشل اون د لنډمهالې ادارې د سرپرست لومړي وزیر د ټاکلو له صلاحیت څخه برخمن نه دی. دغه بیانیه د میشل اون له غبرګون سره مخامخ شوه. د لبنان ولسمشر له نبیه څخه په نیوکه کې وویل نبیه بری ګواکې غواړي د ولسمشر په ضد په پروپاګندا او سره د ولسمشر له لوري د اجرایه قوې د جوړېدو او له مقننې قوا سره د هغه په هماهنګۍ یا ژغملتیا باندې د نظارت مخه ونیسي او له هغو قانوني دندو مخه ډب کړي چې اساسي قانون ولسمشر ته ورسپارلې دي. له دغو شخړو وروسته په لبنان کې خلکو د کابینې د نه تشکیل او اقتصادي ناوړو حالاتو له امله عمومي ارتل وکړ. د ځینو شرکتونو، بانکونو، اداراتو، هوایي شرکتونو او د ډاکخانې مامورینو، د تیلو ویشونکو، د اوبو شرکت او د درملو واردونکو په دغه عمومي ارتل کې برخه اخیستې وه. د لبنان د کارګران د اتحادیه مشر بشار الاسمر وویل د ژغورنې د ادارې د رامنځته کېدو په غوښتنې سره به په ټول لبنان کې لاریونونه دوام ومومي. الاسمر وویل موږ د لارو د بندولو پلویان نه یو، لیکن غواړو چې زموږ ږغ د دې تر غوږونو راورسیږي، ځکه چې د لبنان ولس له مردکې پرته د مړ کېدو یا د مرګ په لور روان دي. په همدغه وخت کې ځینې سیاسي ډلو له دغه ارتال څخه خپل ملاتړ وښوده. د سوسیال ګوند د ولید جنبلات په مشرۍ، د عمل غورځنګ د نبیه بری په مشرۍ، د آزاد ملي غواړو ګوند او د المستقبل د جریان مشر سعد حریري له دغه عمومي ارتال څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. داسې ښکاري چې د لبنان د چارواکو ترمنځ شخړې به تر ډیرې مودې پورې دوام وکړي.
عزتمن دوستانو، لویدیزه آسیا په تیره اونۍ کې د دې هفتې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. بلې هفتې تبا بیا له داسې یو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخته د الله په امان.
نوښتونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کول سره د خبرونه په دیر شی به کې زفاطمی د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د نوښتونو په خبرونه کې تاسو ته په پوهنیز، کلتوري، هنري، اقتصادي او پوځي ډګرونو کې د نویو لاسته راوړنو په اړه معلومات درکوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو او محترمو اوریدونکو، نن سبا د بریالیتوبونو او لاسته راوړنو په اړه مو زیات اوریدلې دي. هر ورځ یو شمېر مقالې بازار ته استول کیږي ترڅو هغه کسان چې د بریا په لټه کې دي له دې لارې څخه د بریالیتوب رازونه او چلونه زده کړي. خو دغه پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا په هر زمينه کې بریالي توبونه د ټولو لپاره یو شان د لاسرسي وړ دي او په وړاندې شوو فارمولو او طریقو سره ترلاسه کول یې ممکن دي او کنه. په دې وروستیو کې د یو ایرانی مخترع یا ایجادونکي له لورې د بریالیتوب یوه فارموله کشف شوې ده. د ایران د اختراعاتو د ټیم د مشر په وینا د فکری مالکیت په نړیوالې ادارې کې د دغه فارمولې د ثبت بهیر روان دی. دغه فارموله د غوره طرحو په چوکاټ کې منل شوې او د ترکیې د پوهنیزو چارو د وزارت له لورې په سیالیو کې چې د فکری مالکیت نړیوالې ادارې او د سویټزرلینډ د مخترعینو نړیوال فیډریشن پکې هم ګډون لري اړومبه مقام یې ترلاسه کړ. د ایران د اختراعاتو یا ایجاداتو د ټیم مشر امیر عباس محمدی په وینا دغه طرحه چې په سیالیو کې یوازنۍ جینیټیکل طرحه وه چې پکې په هڅو کې د جینیټیک اثرات څیړل شوي، په حقیقت کې د دغه فارمولې له مخې د جبر او اختیار د پلویانو شخړې پای ته رسیږي. د دې فارمولې په وسیله پوهیدلی شو چې جینیټیکل استعداد د صفت پورې تړلي بیلابیل اثرات لري او د هڅو د کچې په معلومولو سره کولی شي په راتلونکي کې خپل پرمختګ و ارزوي. د مثال په توګه د فارمولې له مخې کسانو ته ویلی شي چې په یو مشخص او معلوم صفت کې د دغه اندازه استعداد په لرلو سره که په یو مشخصه اندازه تمرین وکړي نو په راتلونکو لسو کلونو کې څومره پرمختګ کولی شي. په دې توګه یاد کس د خپلو جینیټیکل ځانګړتیاو له مخې پیاوړي صفت ته په کتو سره کولی شي یوه تعلیمي رشته وټاکي او په راتلونکي کې خپل پرمختګ وجاجوي.
د دې طرحې د مخترع په وینا د هر یو صفت د جینیټیکل کچه یا هم د صفتونو او اخلاقیاتو په مشخصولو کې د جینیټیک وندې ته توارث پذیری وایي چې معلومات د کمیت د صفت یا کیو ټی ایل او د ډی این ای یا ډبلیو جی ای د توالیو د بیا رغونې له لارې ترسره کیږي. په دغه فارمولې کې بیلابیل پارامترونه لکه د هڅې اندازه، چاپریالیز اثرات او توارث پذیری ارزول کیږي تر څو له بریالیتوب سره د یاد کس واټن وسنجول شي. د دې طرحې د مخترع په وینا د دغه نوې طرحې په کارولو سره کسان پوهیدلی شي چې هڅه او جینیټیک د ژوند په کومو ډګرونو کې په کومه اندازه اثر کوي. یو کس که استعداد په سندرو کې معمولی وي نو پوهیږي چې یو بریالی سندرغاړی نشي ترې جوړېدای، ځکه چې حتی د زیار په ایستلو سره بیا هم غوره نتیجه نشي ترلاسه کولای، لیکن په معمولی استعداد سره ریاضیاتو کې بریالی کیدای شي. دا ټول هغه څه دي چې توارث پذیری سره تړاو لري.
ګرانو مینوالو، په پخوا زمانو کې د دوو نظریو په سر اختلافات موجود وو. ځینو ویل چې زیار ایستونکي کسان هر څه چې وغواړي ترلاسه کولی شي، خو ځینو بیا په دې باندې باور درلود چې جینونه د ستاسو د بریالیتوب اصلي لامل دي. خو د دې فارمولې له مخې د دواړو ډلو نظریې هم صحیح دي او هم غلطې کېدلی شي. په حقیقت کې که په یو صفت کې توارث پذیری یا د وراثت اثر زیات وي نو د دویمې ډلې نظریه سمه ده، او که د وراثت اغیز کچا ټیټوي، نو د اول ډلې نظریه پر ځای ده. په دغه فارموله کې د اعدادو په واردولو سره په خپل راتلونکي کې لیدای شي چې کومه زمینه کې د زیات پرمختګ چانس لري. په ټوله دنیا کې دغه فارموله په لومړي ځل د یو ایرانی آرین اکبری له لوري کشف شوی، او د سبت بهیر یې د ایران په نامه د فکری مالکیت په نړیواله اداره کې روان دی چې کابو او یا سلنه یې بشپړه شوې ده. دغه فارموله همدارنګه د ملګرو ملتونو د نوښتونو له څانګې او د امریکې او څو نورو نړیوالو ادارو له لوري تایید او په سایټونو کې خپره شوې ده. دغه طرحه د څو نورو طرحو په شمول په لومړي ځل له ایران څخه د ډالري پانګې اچونو د راجلبولو کې هم بریالی شوې ده.
قدرمنو دوستانو، په حسنی حالاتو کې چې ټول د کرونا د واکسین او درمل د کشف په چارو کې بوختي، د ایران د پردیس په صنعتي پارک کې د یو بنسټ پوه شرکت څېړونکي د یو داسې درمل په جوړولو کې کامیاب شوي چې تر واکسین مخکې د کرونا ناروغي کنټرولوي. دغه درمل سالیرا ویرا نومول شوی ده، او د اسپری ګولۍ او شربت په بڼه کې د کرونا د ناروغۍ د کنټرول په موخه د پوهنیز او ټکنالوژیو په څانګه کې ورڅخه مخکتنه شوې ده. دغه درمل به ډیر ژر بازار ته راوځي چې په کلینیکل آزموینو کې خورا د پام وړ نتیجه یې ورکړې ده، او د کرونا د ناروغیو د کنټرول لپاره یې هیلې رامنځته کړي دي. د سالیرا ویرا د فوزی سپری او خوراکی گولی د درملو دو معمولی حالتونه دی. د هاضمې د جهاز للارې بدن ته جذبیږي. د دې درمل د خولې سپری زیات رایجه نه ده. د درمل دغه بڼه په تالو باندې اثر کوي او د خولې د لارو للارې بدن ته جذبیږي. سالیرا ویرا له بوټو جوړ درمل دی چې کلینیکل آزموینې په تهران کې د امام خمینی په روغتون کې ترسره شوې دي، او پایلې وښوده چې دغه درمل د کرونا د ناروغانو په درملنه کې خورا مؤثر رول لوبولی شي. همدارنګه د کلینیکل د آزموینو پایلې وښودلې چې دغه درمل د کورونایي ناروغانو د درملنې موده 50% چټکوي، او همدارنګه د هغوی د بستر کېدو مخه هم نیسي.
ګرانو قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا درته په نوښتونو نومي پروګرام کې هرکلی وایو. د فجر په نامه د فلمونو نړیوال فیسټیول په ایران کې یو ډیره مهمه فرهنګي پیښه ده چې له 1918 کال را په دیخوا د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په قدرونه کې ترسره کیږي. د دې فیسټیول د ځانګړي انعام یا ایوارډ نوم سیمرغ بلورین دی، چې په فیسټیول کې ګډونوال یې د ترلاسه کولو لپاره په خپلو کې سیالی کوي. سیمرغ بلورین له څنګ د ویاړ ډیپلوم او زرینه پاڼه یا لوح زرین د دې فیسټیول له نورو انعاماتو څخه شمیرل کیږي. د فجر د فلمونو د نړیوال فیسټیول اتدرشم پړاو په کورونایي حالاتو کې د روغتیایي سپارښتنو په رعایتولو سره د غبرګولي په 15مه نیټه پیل شو او په 12مه نیټه پای ته ورسېده. د سږ کال په فیسټیول کې د تلوسې پارهونکو فلمونو په زمینه کې میجر او صحنزنی، او په لنډو فلمونو کې بیا د وضعیت اورژانسي یا د بیړنیزو حالاتو فلم د غوره فلمونو جایزې ترلاسه کړې. خو د هنګری، لیتوانی، فرانسې او جرمنی له لوري په ګډه جوړ شوی فلم د ډنجناګ په ډایرکټرۍ سره د فجر د فیسټیوال اصلي جایزه ترلاسه کړه، او د غوره ډایرکټرۍ سیمرغې بلورین انعام د ټولنیز حفظ الصحې او د وړونو د حافظې فلمونو ته ورسېدل چې په ترتیب سره په کاناډا او ترکیې کې جوړ شوي دي. د ختیځو ځلاو په څانګه کې د غورو فلمونو دوه اصلي انعامونه سیارک او صحنزنی فلمونو وګټل، او تر ټولو د غوره فلم نامې یا د سکریپټ جایزه هم د 200 میټره نومې فلم ترلاسه کړه چې د امین نائفه په ډایرکټرۍ شوې او د اردن، فلسطین، قطر، سویډن او ایټالیا ګډ محصول و. د سږ کال فیسټیوال د آن سوی آتش فلم د بیا رغول شوې نسخې په نندارې سره د 400 په سینمایي سالون کې پیل شو، او پخوانی غوره فلمونه لکه د ایوان ماشومتوب له تارکوفسکي څخه نندارې ته وړاندې شوې.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د نوښتونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور م په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.